یغم بیخی سرلوسی پرتی دی زمان دکمت نده خوشته چه آغی حفاظت هم پده پنپون والا بانی وکی
پخوا پا کنر که اطفایا نو موجوده چه کل با هم چیر تا اور ولگیدو نو دا اور وجلو لپاره با لننگرهار چخا کومک غختل کیده چه ترسو با لننگرهار اطفایی را رسیدلی نو هر سبا پا ایرو بدل شوی و خو چلور کال کیگی چه نریوال زواکونو او مرکزی دولت چلور آرادی اطفایی کنر سرا کومک وکر چه اوس دیر زر لگیدلی ورو نمرکوی او خلق لزیت و زیانو نشغوری چه همدی خبری خلق خوخ کری دی
د خبری سات د موضوع په ارتباط چې څو نور پیغامونه را رسیدلی دي په حقوق یو هم د افغان په نوم اوریدونکو راستولی دی په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان سره یو شي د نورو پخله دوکه نه شي او د خلکو ته د حکومت له لوري د کار زمینه مساعده شي. کریم الله جعفری له زابل لیکلی وایي د څلور اړخیزې غونډې ملاتړ کوو خو شرط دی که نتیجه ورکړي. عزت الله حکیمي له کندهاره لیکلي سولې ته هیله نه لرم ځکه چې چاودنې جنګ او شرطونه نه دي ختم شوي. او صدیق الله د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي وایي زما نظر دا دی چې داسې ناستې فایده نه لري ځکه چې د طالبانو شرطونه نه دي په ځای شوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رسولي ول. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې د رسنیو ترڅنګ د مدني ټولنو او دولتي ادارو ځینې استازي وټاکل شول. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څار دغه کمیسیون د یو شمیر خبریالانو ترڅنګ د بیلابیلو دولتي ادارو او مدني ټولنو څخه دیارلس غړي لري او دغه ادارو څخه څارنه کوي چې نه غواړي د خبریالانو او د نورو کسانو سره معلومات شریک کړي چې اړتیا لري. د دې کمیسیون د جوړېدو پر مهال ګڼ شمېر خبریالانو مدني فعالینو او ځینو عادي وګړو ته د عامه پوهاوي په خاطر څو ساعته ورکشاپ هم جوړ شو. د هلمند اطلاعاتو او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار وویل د معلوماتو د لاسرسي پر قانون د څار کمیسیون تر جوړېدو وروسته به خبریالان او عادي خلک د دې حق ولري چې د مسؤلینو څخه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي.
زما په نظر دا ستاسو ژورنالیستانو د علم، هنر او کمال د خاوندانو برکت دی چې ژورنالیز او د ژورنالیزم سره هم د ډار احساس رامنځته سوی دی او هم د امید د ډار احساس دغو خلکو سره رامنځته سوی دی. د هغه چا په زړونو، ذهنونو او ضمیرونو کې ویره او ډار پیدا کړی دی چې هغه په حقیقت باندې پر صحیح انساني او اسلامي ژوند نه دی روان.
معلوماتو ته د لاسرسي د قانون د تنفیذ څخه تر یو کال ډېر موده وړي خو لا هم چارواکي او د ادارو مسؤلین پر وخت او موقع نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې اکثره د مرکې کول د ځان حق بولي او پر حقایقو پرده اچوي. په هلمند کې میشت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د امنیتي ادارو مسؤلین پر وخت معلومات نه ورکوي او د مسؤلینو دا ډول چلند اکثره وخت خبریالان د بیلابیلو ډلو د تهدید سره مخامخ کوي.
خبریالان د معلومات د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې پر وخت خبریالان ته معلومات نه ورکوي او دا چې په هلمند کې اوس نوی کمیسیون جوړ شو د دې کمیسیون په پرانیستلو سره هیله شته چې خبریالان ته پر وخت معلومات ورکول سي او د ژوند د خوندیتوب په چارو کې اغېزناک ګامونه پورته سي.
زیات شمېر خبریالان د همدې ستونزې سره په همدې ولایت کې مخ دي. زیات هڅه کوي نام نیتی ارگانونه او نام ولایتی در پر وقت خبریالان تا معلومات ورکوی.
معلوماتو ته د لاسرسي پر قانون د څار تر کمیسیون څو ورځې مخکې د هلمند یو شمېر نورو ولایتونو خبریالانو د ځان لپاره ځینې اخلاقي اصول وټاکل چې وروسته به په کابل کې د یو ملي کانفرنس په ترڅ کې په هغه اخلاقي اصولنامه ورګډ شي چې وړاندې تر دې ټاکل شوې ده. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي حکومت ژمن دی چې د بیلابیلو نورو مسئلو ترڅنګ په امنیتي برخه کې هم پر وخت خبریالانو ته معلومات ورکړي.
باید ژورنالیستانو ته دقیق معلومات ورکړل شي. موږ تل هڅه کړې په دې باندې تر څو کوم ځای کې چې کومه پېښه وي هغه دقیقه کړو او وروسته یې د ژورنالیستان صاحبانو چوپړ ته وړاندې کړو. په دې برخه کې موږ اوس هم هڅې کوو او وروسته له دې نه به هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوو. ولایت مقام اداره د دې ننګونه کوي او د دې ملاتړ کوي تر څو ژورنالیستانو ته دقیق معلومات وړاندې کړي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون شپږ فصله او دوه دېرش مادې لري. په دې قانون کې په ټولو هغو مواردو کې د معلوماتو پر ورکولو ټینګار شوی دی چې غوښتونکي ورته اړتیا لري خو خبریالان د هغو معلوماتو د غوښتلو حق نه لري چې ملي ګټو ته زیان رسوي، د نورو هیوادونو سره د یوه هیواد اړیکې خرابوي او یا غوښتونکي معلومات د یوه کس د شخصي حریم په اړه وي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند څخه مو د ازاري رادیو د خبريال راپور وريده په دې خبري مجله کې په دې خبري ساعت کې موول چې لا هم کابل ته د برښنا انتقال قطع ده اوس هم برښنا نه ده انتقال شوی او برښنا په بخلان کې د دولت د وسوال مخالفانو له لوري د برښنا د وی پای د ویشتلو په نتیجه کې قطع شوی ده. دا هغه برښنا ده چې له ازبکستان څخه افغانستان ته راځي. همدا اوس د ازاري رادیو خبريال غزالی صاحب له بغلان د ټلیفون له لارې را سره دی. غزالی صاحب، په همغه سیمه کې چې برښنا قطع شوې ده هلته وضعیت څنګه دی؟
فعلا د او قسمت عملیات به شدت جریان داره. سخنگوی قمانداش امنیت گفت که ما در حال پیشروی هستیم با تأمین امنیت ساحه ساحه برق دوباره جور میشه. اما رئیس کرشما شرکتی ولایت بغلان برادر آزادی گفت که یک پایی دیگر هم تخریب شده، نفت در منطقه قابل ترمیم است که دیروز شب گذشته. یک پایی دیگر هم از پای بسته که از ازبکستان به کابل میرفت از ازبکستان فقط تخریب شده، نفت در منطقه تخریب شده.
بله سب، یعنی په ځای دی چې هغه یو پایه چې نړیدلې و هغه جوړ شي، هغه هم نه دی جوړ شوی بلکې بل پایه هم نړیدلې ده. او دا پایه په کوم دقیقا د بغلان په کومه منطقه کې له منځه تللې دي یا ویجاړې شوې دي؟
این پایه اولی دتنگ غوری بود، دتنگ شهاب‌الدین بود، تخریب شده بود که قصد ترمیم او را داشتن به دلیل بدامنی و ناامنی نتانستن که ترمیم بکنن، عملیات برای جریان در حوض در انیس ها. یک پایه دیگه هم به تازگی تخریب شده.
بله، چا تخریب کردی؟ غزالی صاحب، معلومات ستاسو چی دی چه دا چا تخریب کردی؟ دولت و سوال مخالفین و کنه پا جگره که تخریب شویده؟
ای رئیس برخ غوری شد که ای بلند و پیتو تخریب کرده. اما طالبا به بعضی از آسانه ها گفتن که ما این پایه رو تخریب نکردیم، پایه اولی رو گفتن که تخریب نکردیم. رئیس برخ غوری شرکت بغلان به مورد ای که چی کسی رو تخریب کرده ایسی نگه.
ډیر زیات مننه غزالی صاحب چې له بغلان مو احوال راکو. د غزالی صاحب له څرګندونو څرګنده شو چې نه یوازې دا چې کابل ته له ازبکستان د تلونکې برښنا د پایې د ترمیم غم نه دی خوړل شوی بلکې بل پایه هم تخریب شوی ده.
آزادي رادیو تغوه ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاری وساتي. پرویز رشید وایي چې افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضربې عذاب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم ته نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان وبلل. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بلیری او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاری وي. نوموړي د دوشنبه په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضربې عذاب پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبرې چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلي رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضربې عذاب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ وایي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ورته وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضربې عذاب د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 16 د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خنړی وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 21 تنه وژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستیو کې د ترهګرې پر نوې سپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوي وای نو ډېر تاوان به اړولی و. د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابیو له امله د ترهګرې په پېښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پېښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړه شوي دي. که چیرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرۍ له امله تر ډېر زیان لیدلی وای. ښاغلی رشید په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې د هغه ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکي کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورخطۍ او کمزوري ښیي. د ښاغلي رشید تر څرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د یو جګپورې سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنگ جاری وي. دولتي چارواکي د ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پختونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. دا یادونه ورده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربیره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چک پوسټ ځانمرګې برید هم کړی و چې د یو ماشوم او خبریال په ګډون پکې 12 تنه وژل شوي وو.
دا هم د هغو موضوعاتو لنډیز چې په دې خبری ساعت کې مو وړاندې کړل. د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کاندي. په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستی دی چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجوردو د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د چارو کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان د وارداتو صادراتو لپاره ډېره مهمه بولي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د څه باندې 200 تنه بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر تاییدوي. دوی وایي چې په دغو کسانو کې څه باندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له امله 2 تنه ټپیانه او په زرګونو لیتره تیل سوځېدلی دي. او په هلمند کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون جوړ شو.
نفرت لخ کری یل کلم خباد نفرات لخکاری القلب خباد نفرات لخکاری